اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په روانه خبرونه کې مو یو شمیر مطالب البته د سر موضوعات په نوې ډلی کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د لیدنو کتنو پاړه دی چې د ډلی د چارواکو سره یې په خبرو اترو کې د افغانستان سره د هندوستان د همکارۍ مسله هم شامل ده. نور ریپورتونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. د ننګرهار چارواکي وایي د ملي امنیت سلاکار د ننګرهار امنیتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې په دې ولایت کې د وسلوالو په ضد ځمکني او هوایي عملیات چټک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه ویډیو په اړه څېړنې کوي چې افغان طالبانو خپره کړې ده او په کې په افغانستان کې برمته شوې امریکایي میرمن کاتلن له خپلې کورنۍ سره ښودل کیږي او د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې یو جګپوړی قومندان د سوریې په شمال کې وشل شوی. دوستانو دا د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. وسم په مخلي بشپړ خبرونه ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ننګرهار امنیتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په خاطر هوایي او ځمکني عملیات چټک کړي. د ننګرهار د والی ویانا تولا خوګیانی ازادي رادیو ته وویل دغه لارښوونه د ننګرهار د والی او د دې ولایت چارواکو سره په یو ویډیوي کانفرنس کې شوې.
لارښوونه وشوه چې په ننګرهار کې د داعش او وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه هوایي او ځمکني بریدونو کې ګړندیتوب رامنځته شي او ټول مخالفین تر بریدونو لاندې ونیول شي.
افغان امنیتی ځواکونه په دې وروستیو کې د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ په ننګرهار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په عملیاتو بوخت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه ویډیو په اړه څېړنې کوي چې افغان طالبانو خپره کړې ده. په دې ویډیو کې امریکایي میرمن کاتلین کولمن او د هغه کانډایي خاوند جاشوا بویل خودل کېږي چې څلور کاله مخکې په افغانستان کې رحمل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیربي پر نوویل امریکا د دې خزي او خاوند او د دې د کورنۍ د روغتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. نو موري همدارنګ د بشري حقوقو پر بنسټ د دې دوه برمته شو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. کولمن او بویل په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته له نوتلو سره سم د پاکستان سره کرخې ته نږدې نظاره کشول. کولمن هغه مهال حمله وو د بن پر مهال دوه بچیان زیږولې. د ډیلی بیسټ خبرونه ویلي چې د حقانی شبکې د کورنۍ برمته کړي او د دوی وروستۍ ویډیو هم همدې شبکې خبره کړې ده. د غور ولایت یو روغتي چارواکي وایي چې امنیتي ستونزې د دې سبب شوې چې په دې ولایت کې زیات ماشومان د ګوزن پر ضد د واکسین له تطبیق څخه به برخې شي. د غور ولایت د عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت امیر محمد نسیم دولتي ازادي رادیو ته وویل چې په دوه ولسوالیو کې څه د پاسه 10 سره ماشومان د ګوزن د ناروغۍ پر ضد واکسین نه شول.
25,410
په دې دوره کې د پسابن په ولسوالۍ کې 15,400 او د تیوره په ولسوالۍ کې 1,850 ماشومان له واکسین څخه به برخې شول. داسې اندېښنې هم شته چې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې به هم د وسلوالو د فعالیتونو له کبله ګڼ شمېر ماشومان د پولیو یا ګوزن پر ضد د واکسین د تطبیق څخه به برخې شي. دا ماشومانو د ګوزن د ناروغي په وړاندې د مافیات واکسینو کمپاین د دوشنبه پر ورځ په ټول افغانستان کې پیل شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نوې ډلې کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره په یو مطبوعاتي ناسته کې ویل چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې باید له نورو هیوادونو سره یوځای شي. خغلی کیری چې د هند په سفر بوخته ویل امریکا پر راتلونکو میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې له هند او افغانستان سره درې اړخیزه خبرې کوي او هدف یې د افغانستان باثباته کول دي. جان کیری په باور چې په دې خبرو کې د هند ګډون به د دوه هڅو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي او د افغانستان د حکومت مشرانو ته به د یو باثباته او یو موټی افغانستان اهمیت لا واضح کړي. یو امریکایي جنرال وایي چې راکیز وکونه کولای شي د سکل ترپای پوري د مواصل خار د اسلامي دولت لړلې ونيسي. په منځني ختیځ کې د امریکایي وکونو کمانډان جو اوټل پرنوول د عراق د صدر اعظم هدف دادې چې دا کار روان کال ترپای وشي. د دغه رازیات کړ چې د عراق دوام ستر خار مواصل د نیول لپاره جګړه بس سخت وي. د امریکایي چارواکي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت لړلې په ماټینګار وکړه او زیاته کړه
We are moving into Mosul. We are moving towards
جنرال او چلوای موږ موصل ته نوټو په لور روان یو. موږ ډیر زر دروکي خواته زو د خارونه مکتفو خلا د مهم دي. د ویل چې پیراک او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته ماتي ورکول ضرور دي، خو کافي نه دي. امریکا او نړیواله ټولنه په دې برخه کې ګډ کار کوي. عراقي ځواکونه تیرونه د موصل د خياره له خارګوټ نه د اسلامي دولت ډلې جنگیالي استلی وو. اخو د اسلامي دولت ډلې جګپول کمانډان ویاند ابو محمد الرنانی د سوریه په شمال کې وژل شو. په دې ډلې پورې تړلې اجانس او د وی پوزي سرچینې له قوله پرون ریپورت ورکړ چې ادنانی د داعش عملیاتو د پښاتک په خاطر د هغو د څېړنې په وخت کې په حلب کې وژل شو. ادنانی په سوریه کې زیږیدل و. د ریپورتونو لمخې د اسلامي دولت ډلې تر ټولو په خانه او جګپول چارواکي ګڼل کیږي. امریکایي چارواکو ویلي ادنانی یو لاغ لوبړنۍ او بهرنۍ جنگیالیو څخه و چې په 2003 کال په عراق باندې د امریکای له بری دروسته په عراق کې د امریکای د ځواکونو لښتون سره مخالفت کړی و. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو .com کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان باید د تروریزم په ضد مبارزه کې له نورو هیوادونو سره یو ځای شي. جان کیری په نوې ډلی کې دی. د چې په نوې ډلی کې چارواکو سره نوموړي د افغانستان په اړه په کوم مسلو خبرې کړې دي دا به په یو رپورت کې درته وړاندې کړو. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري او د افغانستان په اړه به هم ورسره خبرې وکړي. په دې موضوع باندې د سیمې د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر محمد تقی سره یو مرکه درته وړاندې کوو. د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ د تازه وضعیت په اړه به د پکتیا د والي د ویان نقیب احمد اتل سره مرکه ولرو. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو کمیټه اعلان کړې ده. په دې موضوع باندې په خبره رپورت درته وړاندې کوو. د کورنیو چارو وزارت او د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت یو ورځنۍ ګډه غونډه د سې شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د پولیسو په سواکونو کې د ښځو د ونډې په پراختیا خبرې شوې دي. په موضوع رپورت لرو. په عین حال کې به د افغانستان څخه ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه پروګرام هم له یاده مباسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان باید د تروریزم په ضد مبارزه کې له نورو هیوادونو سره یو ځای شي. جان کیری پرون په نوې ډلې کې په یو خبري غونډه کې ویل چې د خو او بدو طالبانو ترمنځ هیڅ ډول توپیر نشته. په دې موضوع د لویدیځو خبري اژانسونو د ریپورټونو مهم ټکي سهیلا حسرت نظیمه وړاندې کوي.
د امریکای د بهرنیو چارو وزیر د حقانی شبکې ته په اشاره سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي او لشکر طیبه چې په هند کې په بریدونو تورندي له پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې دغه ډلې په خپله خاوره کې له پټنځای څخه بې برخې کړي. جان کیری د غراز له پاکستان څخه وغوښتل چې په خپلو پولو کې د ترهګرۍ د ځپلو په خاطر له نورو هیوادونو سره یو ځای شي. جان کیری وایي د ښو او بدو ترهګرو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. دا د ترهګرۍ ټول ډولونه وغندل او زیاته کړه، موږ نشو کولای د ښو او بدو ترهګرو ترمنځ توپیر وکړو. ترهګري ده او اهمه نه ده چې له کومه ځایه راځي او څوک یې کوي. د افغانستان حکومت د امریکایي لوړپوړي ډیپلومات له دریځ سره همغږی دی. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان تر اوسه د ترهګرۍ د ځپلو لپاره لازم اقدامات نه دي ترسره کړي.
بالکل، حکومت افغانستان همیشه خواستار مبارزه بیشتر و جدیتر پاکستان در هم
افغانستان د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان د مبارزې غوښتونکی و، خو په تاسف سره هغه څه چې باید تر اوسه شوي وای نه دي شوي. لا هم د ترهګرو ملاتړ کیږي، خو په افغانستان او سیمه کې د امن په خاطر باید د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په خاطر سیمه ایزه همکاري رامنځته شي. د پاکستان چارواکو پخوا په وار وار ویلي چې د ترهګرانو د له منځه وړلو په موخه یې اقدامونه ترسره کړي او د افغانستان په ګډون یې له نورو هیوادونو سره هم مرسته کړې ده. داسې ښکاري چې د پاکستان دغه ډاډګیرنې د امریکې د چارواکو قناعت لاسته نه دی وروړی. د دغو چارواکو په باور پاکستان د سمر لرونکو هڅو اجرا ته اړتیا لري. ښاغلی کیری وویل چې په راتلونکي میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې امریکا له هند او افغانستان سره درې اړخیزې خبرې کوي او موخه یې د افغانستان باثباته کول دي. د رویترز د رپورټ له مخې ده وویل چې امریکا د جمهور رئیس او د اجرایه رئیس ترمنځ د خړپړۍ د حل په لاره کې کار کوي. ښاغلی کیری په دې باور دی چې په دغو خبرو کې د هند ګډون به د دغو هڅو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي او د افغانستان د حکومت مشرانو ته به د یوه باثباته او یو موټی افغانستان اهمیت لا روښانه کړي. ښاغلی کیری زیاته کړه چې اسلام آباد باید د دغه پلان شوې ناستې په خاطر ځان منزوي یا ګوښه کړی احساس نه کړي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا خبر پرون د هند د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره په یو مطبوعاتي ناسته کې په نوې ډیلي کې څرګندې کړي. میرمن سوراج په خبري ناسته کې وویل چې له امریکایي سیال سره پریکړې ته ورسېدل چې هیوادونه باید دوګونی سیاست پر مخ بونزي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وویل په ممبای باندې د 2008 کال د بریت او په تیر جنوري کې د پنجاب په هوایی اډه د بریت طرحه کوونکي باید عدالت ته وکاږل شي. هند د دواړو بریدونو مسؤول پاکستان بولي. له پاکستان سره هم د هند او هم د افغانستان اړیکې خړپړ بلل کیږي. د رویترز رپورټ له مخې په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره د هند اقتصادي مرستې له 2 میلیارد ډالرو اوړي. هند په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغانستان ته به نوره وسله هم په اختیار کې ورکړي.
بلخوا ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هندوستان ته د سفر په مهال نن د دې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره وویني او د افغانستان په اړه به هم ورسره خبرې وکړي. په داسې حال کې چې امریکا او هندوستان د افغانستان او هندوستان ترمنځ د نظامي اړیکو زیاتولو په اړه خبرې کوي، آیا دا په دې معنی ده چې امریکا د پاکستان په وړاندې خپل سیاسي دریځ بدل کړی؟ دا پوښتنه ملالۍ بشیر د امریکا په فلوریډا ایالت کې د پاکستان او سیمې د سیاسي چارو له کارپو محمد تقی څخه د دې مرکې په سر کې کړي چې په ګډه یې اورو.
هند خپل یو مهم رول لري په افغانستان کې. یقیناً ښه خبره ده چې د افغانستان او د هند اړیکې د دفاعي چارو په حواله هم کلکې شي، مضبوطې شي. او موږ یې سرمقدم کوو چې د افغانانو لپاره ښه شی دی چې هر څومره براډ د هغوی کومک وي، خصوصا ریجنل هیوادونو کې هند یو مهم مقام لري. نو ښه خبره ده اوورآل او بنیادی مسئلہ پر خپل زیبان پاتی شي چې امریکا هر قسم کومک تنظیم کول شي افغانستان د پاره، خو تر څو چې افغانستان کې کم قسم دراندازی او لاس وهنه د پاکستان لړ حقیقي د مخنیوي د پاره د ګامونو نخلی، نو صرف د کومک نه جوړیږي.
پر د امریکا او د هندستان د مشرانو خبرې په داسې حال کې دي چې پاکستان ښکاری له دغه خبرو څخه اندیشمن دی. تاسو فکر کوئ چې د پاکستان په مقابل کې د امریکا سیاست تغیر شوی دی که څنګه؟
د پاکستان او د امریکا اړیکې چې کم تاوتریخوالی په دې سره موجوده وخت لري، دا یو کال یو نیمه دوه کاله مخکې داسې نه وو، او بلخصوص اوس د امریکایي یونیورسټي باندې چې کوم بریدو شو په کابل کې، هغې سره خو نور هم پکې راغلی ده د امریکایي موقف کې، او باید چې دا کارونه یې مخکې کړی وی. خو بیا هم ډېر آیت درست آیت خدای چې اوسم دا خبره کوي، اوسم که امریکا په دې ځان پوي چې د امریکایي مشن فیلیور چې کوم دی په افغانستان کې، هغه د پاکستان د لاس یو کتاب لیکل شوی دوه درې کاله مخکې کارلوټا ګال، د هغې کتاب نوم رانګ اینمی. نو صحیح خبره دا ده چې افغانستان کې امریکا جګړه خو صحیح راغستې ده، خو دښمن یې غلط ټاکل دی. نو باید چې اوس هم خپل کورس کریکشن وکړي، پالیسي سمه کړي. دلته اوس موږ داسې اندازې او کیوز وینو چې هغې کې د امریکایي پالیسي چې کوم ده د پاکستان نه، د پاکستان دپاره هغوی کومکونه هم کم کړي دي، خصوصا ملټري ایډ چې کوم دی هغه څه نه دی چې کوم طریقه باندې د 14 کالو 15 کالو کې پاکستان چې څنګه کولیشن سپورټ فنډز او دا نوې پی سي ورته ملاوي دي کولاو، هغه باندې اوس بندیزونه لګي. بهرحال اوس هم ډېر ګامونه اخیستل پکار دي چې کوم امریکا نه دی اخیستل.
ډاکټر محمد تقی د پاکستان او سیمې د سیاسي چارو څېړونکی و چې د هندوستان او افغانستان په ممکنه همکارۍ څرګندونه کولې. هندوستان به له افغانستان سره د نورو وسلو مرسته هم وکړي. په دې اړه د افغانستان لوی درستیز قدم شاه شهیم پرون هندوستان ته تللی و هلته د هند له حکومت سره د افغانستان غوښتنې یادې کړي. په دې اړه ملالۍ بشیر په هندوستان کې د افغانستان سفیر شهید محمد ابدالي سره مرکه کړې ده او په سر کې د افغانستان د لوی درستیز د سفر په اړه معلومات ترې پوښتلي.
بله، د افغانستان لوی درستیز جنرال سبق قدم شاه فعلا د هند په سفر بوختي او پرونی تشریف راوړی دی. نن یې رسمي ناستې درلودې د هند لوی درستیز سره او د هند هوایي قواو مشر او بحري او دغسې د ملي امنیت شورا د رئیس او د وزیر خارجه سره ناستې درلودې او دا ناستې ټولې ډېرې په ګټه د افغانستان ناستې وې او د هند حکومت لکه تعود چې همیشه کړی دی نن یو ځل بیا ډېر ټینګ تعود د افغانستان د امنیتي قواو د تقویې په باره کې وکړي او سفر نتیجه ډېره مثبته ده. انشاءالله په آینده ورځو کې به د دې سفر نتایج د یو رسمي بل احد په چوکاټ کې چې افغانستان ته به سفر کیدای څخه اعلان بشي.
په دغه لیست کې چې ښاغلی قدم شاه شهیم د هندوستان له حکومت سره مطرح کړ، په دغه لیست کې نور کومې وسلې شامل دي؟
د دې سفر په جریان کې بلې د ام آی 25 یا د 15 تیارو په باب خبري وشوې او یو تیار څلرمه چې پاته د غبرګیر نږدې افغانستان ته تسلیم شي. مهمه بل موضوع چې د رسمي ناستې په ترڅ کې مطرح شوه هغه دا چې افغانستان کې دینی تیاری د پخوا څخه ام آی اولس او دغسې ام آی 15 او دغسې نور روسي سخت تیاری په افغانستان کې شته او د فارس خلودی دي. د هند څخه غوښتنه وشوه چې د دغو تیارو په ترمیم کې زموږ سره کومک وکړي او یو ورکشاپ د ترمیم په افغانستان کې جوړ کړي. نو نن د دغه غوښتنې په جواب کې هند ډیر مثبت او قوي جواب داو چې دی به پرانیږیو کې خپل یو احد تخنیکی کابل ته ولرځي او د افغانستان د ضرورت تیارو چې هلته د کار بدریږي دغوی ارزیابي وکړي او دغو په ترمیم کې زموږ سره اساسي کومک وکړي. نو د نویو تیارو په باب مې هم غوښتنه وکړه او جواب مثبت و چې په آینده کې به د افغانستان سره د نورو تیارو مرستو مهم کوي.
دا الوتکه چې هندوستان تاسو واس چې ډیر مثبت جواب افغانستان ته ویلی دي، نو دغه په دمرستي په توګوي کبه د پور پر رقم باندې افغانستان ته ورکول کیږي.
دا په دمرستي په توګوي هند د افغانستان سره په مختلفو ساحات کومک کړی دي او دا کومکونه ټول د افغانستان سره خیریه دي او مختلفو اشکالو د افغانستان سره سوي دي. نو آینده کومکونه په نظامی برخه کې په شمول د عسکرو په روزنه کې چې زموږ غوښتنه ځینې دا و چې دوی زموږ سره د عسکرو په روزنه کې یا د زیات تعداد عسکرو په روزنه کې زموږ سره کومک کې دا واده هم وکړه چې دوی به په آینده کې څه تعداد چې افغانستان څخه اوس راځي دغه تعداد کچه لوړ کی او په مختلفو ساحات کې موږ د غوښتنې په اساس خپل مراکز کې زموږ اسکول لپاره ځای زمينه سازي کی او زموږ اسکول په لوړ کچه او په کچه په هند کې روزنه وګني. یعنی زموږ غوښتنې د خپل اسکول د تجهیز د خصوصا د هوایي قوې د تقویت په باب او د روزنې په باب خوشبختانه د نن جلسو په ترڅ کې ډیر مثبت او قوي پیغامونه او جوابونه د هند حکومت سره کړي چې په آینده کې به ټول عملی جامه ورته ورکول کیږي.
په هندستان کې افغان سفیر شهید محمد ابدالي و چې د افغانستان او هندستان د پوځي همکاریو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول. سموخه لا ازادي رادیو نه پری
راپورونا مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د پکتیا ولایت د جنخیل ولسوالۍ پر سر له هم د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفانو جګړه روانه ده. دغه ولسوالی څو ورځې مخکې د سختو جګړو په نتیجه کې د وسلوال لاس ته ورغله. هغه غرنۍ سیمه ده چې د حقانی ډلې په افغانستان کې د امنځای د موندلو په خاطر په نښه کړي. زموږ همکار سهیله حسرت نسیمی په دې ولایت کې د والي له ویان نقیب احمد اتل سره مرکه کړې او پوښتلې چې په جانخیلو کې نوي پرمختګونه او لاسته راوړنې څه دي.
دلته عملیات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له تیرې ورځې راهیسې پیل شوي دي او نوي پرمختګونه دا دي چې زموږ امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ 4 کیلومتره شاوخوا ته رسیدلي دي. دوی سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ځواک ملتیا کوي. دغلته سیمې ته ځینې بهرني سلاکاران یا امنیتي مشاورین هم رسیدلي. دوی سره د یو هیئت مرکز نه غوښتل په همدې امنیتي برخه باندې کار کوي. تازه دمې سرتیری د مرکز نه چې په لاره وو دا رسیدلي سیمې ته دا ډېره مرسته کولی شي هغو ځواکونو سره شي. هلته اوس مهال په جګړه اخته دي نو د هغوی د مورال د تقویې دپاره د حمایې دپاره دوی ډېره مرسته کولی شي.
بیا څو ورځې مخکې کله چې ولسوالۍ له لاسه ووته په هغه وخت کې هم موږ د ځینو دوستانو سره خبرې وکړې او دوی ویل چې دا ولسوالۍ کې د ډېره وخته جنګ روان وو او هغه مهمات چې دوی ته ورکړ شوي وو د شپږو میاشتو دپاره تخمین شوي وو چې هغه دوی په دې جګړه کې په دوو ورځو کې تمام کړل او په دې خاطر هم ولسوالۍ للاسوته. اوس دغه معصبت څنګه ده؟ اوس دغه سرتیری چې د جګړې د پاره د وسلوالو د ایستلو د پاره راغلي دي، آیا دا به کافی وي او ضربه ولسوالۍ بیرته لاس ته راشي؟
په لومړي سر کې موږ دغه امنیتي ځواکونو سره چې زمونږ امنیتي ځواکونه هلته مخو په ولسوالۍ کې یو خو د دوی شمېر کم و، بله دا چې هغه مهمات تاسو شپږ میاشتې د کړېوادې دوه میاشتو او دا په یوه میاشت کې تقریبا دا تمام شو. یا دا جګړه ډېر وخت ونیو، تقریبا کله چې په یو میاشت وخت ونیو مسافرو باندې وسوالو بریدو کې بیا مسیر تغیر کې جالیسو فراغل او دلته د ټولو ولسوالۍ وسوال راټول شو. ډېر زیات شمېر تقریبا لزور نیول تر 1200 پورې. نو زمونږ هم نتیز وکړو د دې لپاره چې تلفات ورنکې خبنشینی وکړه، تکتیکي شاتګ وکړه او یا ولسی خلک په دې جګړه کې مرجوب لورته ونه وړي.
تاسو هوایی ځواک یاد کړئ، هوایی بریدونه کیږي او د هغو نتیجه لا تر اوسه معلومه ده کنه چې څومره وسلوال به د دغو هوایی بمباریو له امله د منځه تللي وي؟
د دغو هوایی بریدونو په ترڅ کې زمونږ د امنیتي ادارو د معلوماتو له مخې شاوخوا 120 وسلوال مخالفین وژل شوي او لسګونه ټپیان دي. په دې کې څلور قومندانان مخکې یادونه موږ د افغاني شبکې هغه مشهور قومندانان چې موږ نومونه ملته واخیستل هغه پکې وژل شوي دي. نو داسې دغه عملیات په دې خاطر په دقت سره مخته ځي چې دلته څو لاملونه دي. یو دا چې دلته ولسي خلک په تلف نه شي، ځکه کورونه دي، بازار دی، دې ته ډېره پاملرنه د مرکزي ادارې هم همدغه غوښتنه او ټینګار سل دی چې او همدارنګه د ولایتي ادارې ټینګار دا وي چې دلته ولسي خلک د ژوند خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وشي. بله ستونزه دا ده چې دلته 2 کیلومتره ساحه یوازې ولاړ ورغړې ده. همدغه ټوله ساحه چې امنیتي ځواکونه مخته لاړ شي دا وسلوالو په مینو باندې پوښلې ده. نو د ورځې په اوږدو کې 2 مینونه خونڅه شوي دي او همداراز دلته کوشش ده چې انجینري او تخنیکي ټیمونه لګیا دي چې د نور مینونه له منځه ویشي او ځان ته د تګ یا د ورتګ لار اسانه کړي ولسوالۍ.
څومره ملکي کسان د منځه تللي او څومره د امنیتي ځواکونو سرتیري ژوبل شوي او یا هم شهیدان شوي دي؟
د ملکي طرفاتو په اړه خو له وخت پسې خبره ده، خو هغه ارقام یا دقیق ارقام موجود نه لري او زمونږ د ځواکونو د امنیتي ځواکونو تلفات هم تر اوسه موږ ته خپلو ادارو نه دي را کړي، ځکه دوی هغه حاکمو نوخاتو ته ختلي چېرته چې اوس په وسلوالو باندې دوی برلاسي دي. هغه کوم حاکم نوخات چې مخکې د وسلوالو سره وو هغې باندې هوایي عملیات ترسره کړي دي. هغوی کومې داشکي یا کوم مهم ستراتیژیکې نقطې چې هغې د منځه وړي، اوس همدغو سیمو ته کمانډوي ځواکونه او نور افغان ځواکونه پورته شوي.
مننه کوم اتل صاحب.
دوستانو د پکتیا د والی ل ویان نقیب احمد تل سره مو د جانخیلو د ولسوالۍ په وضعیت مرکه ورده. د مرکه پرون شوی و.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدئ. ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفا 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د کورنیو چارو وزارت او د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت 2 ورځنۍ ګډه غونډه د سه شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه. په غونډه کې د کورنیو چارو وزیر د ولسمشر میرمن رولا غنی او د بشري حقونو مشر د پولیسو په لیکو کې د ښځو او نجونو د موجودیت مهم ضرورت وباله. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو او د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت چارواکو وویل د پولیسو په لیکو کې د ښځو او نجونو موجودیت کولای شي چې په امنیتي کشفي د جرمونو په مخنیوي او د ټولنې په ثبات کې مهم رول ولوبوي. دوی دا خبرې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کورنیو چارو وزارت او اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت په ګډې ناسته کې وکړې. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد وویل چې د هیواد اوسنی حالات ایجابوي چې د پولیسو لیکو ته په شرایطو برابر نجونې او ښځې جذب شي. خاغلی جاهد وویل هسې تیزی شوي چې تر 1402 لمریز کال پورې د پولیسو په لیکو کې د ښځو نجونو شمیره شاوخوا 2 برابره کړي.
موجودیت زنان در صفوف پولیس می تواند در عرصه
د پولیسو پلیکو کې د خزو موجودیت کول شي د خزو د حقوقو او د غوي د ستونزو د حل په لاره کې مهم رول ولوبوي. مونږ باید د پولیسو لیکو ته 15000 خزینه پولیس جذب کړو.
د موبایل خزینه پولیس کولای شي چې له افغان مېرمنو او کورنیو سره په مختلفو حالاتو کې د نارینه پولیسو په پرتله زیاته مرسته وکړي. په غونډه کې ټینګار وشي چې افغان مېرمنو او ښځو ته دي په ټولنه او کاري چاپیریال کې داسې اسانتیاوې برابرې شي چې د پولیسو په لیکو کې کار کولو ته وهڅیږي. په غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی مېرمن رولا غنی وویل د پولیسو په لیکو کې د ښځو موجودیت په ټولنه کې د قانون پلي کول اسانولی شي. دی په خپلو خبرو کې د کورنیو چارو وزارت او د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت له دغه اقدام څخه ملاتړ څرګند کړ.
جای خوشی است، تعداد زیادی از افسران پلیس و ناس در این تالار حضور دارند.
د خوخی زیدای چې ګڼ شمیر خزینه پولیس په دې تالار کې راټول شوی او حاضر دي چې افغانستان ته خدمت وکړي. زه پرې ویاړم. زه دې به افغان په صفت ساسې څخه خپل ملاتړ اعلانوم.
سربیره پر دې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر وویل چې د خزینه پولیسو د کمیت ترڅنګ ضروری ده چې د دوی ظرفیتونه هم لوړ شي. مېرمن سمر وویل د هیواد پر نافذو قوانینو او د بشري حقونو پر اصولو د نارینه او ښځینه پولیسو پوهول مهم اصل دی.
یک دپارتمنت مشخص ایجاد کردیم.
موږ په خپل کمیسیون کې یو ځانګړی دپارتمنت جوړ کړی او د درې ګونو امنیتي ارګانونو سره مو د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړی. یو برخه د دې ارګانونو د پرسونل روزل او بل برخه کې په بشري حقوقو او نړیوال قوانینو د هغوی پوهول دي. هیله ده په دې کار کې بریالي شو.
د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت استازي مېرمن پیا هم د پولیسو په لیکو کې د افغان مېرمنو شاملېدل اړین وبلل او په دې برخه کې د کورنیو چارو له وزارت سره د مرستو ژمنه وکړه. په خاطر دې هم د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د پولیسو په لیکو کې به د ښځو د ګډون لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، خو په دې لیکو کې د ښځو د شمیرې زیاتېدل په سستۍ سره پر مخ ځي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې ښځینه پولیسې وایي چې اوس هم په یاده برخه کې ښځو ته مناسب کاري چاپیریال نه دی رامنځته شوی. یوې ښځینه پولیسې وحیدې رضایی وویل په کار ده چې له ښځینه پولیسو سره د نارینهو لخوا له تعصبه ډک چلند ونه شي.
د راډیو ناوریز مخبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2 شپږ نوي اوریدلی شي. په ریپورت کې مو اوریدل چې په پولیسو کې، البته د پولیسو په لیکو کې، د ښځو د ونډې په اړه په کابل کې خبرې شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې له ښځو سره د زور زیاتي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د خان محمد سین په بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ښځو د پوهې د کچې ټیټوالی، محاکمو ته د دوی نه لاسرسی، د زور زیاتي د قضیو ځنډېدل، ناوړه دودونه، د فساد شتون، د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت او د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د منع د قانون نه پلي کېدل هغه موارد دي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي پیښې زیاتې کړې دي. د دې کمیسیون مسؤلین وای په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د پیښو شمیرې لوړې شوې او د دوی په خبره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دې اړه په هیواد کې 2621 قضیې ثبت شوې دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې قضیو کې 10 د وژنو او جنسي تیریو دي.
خشونت علیه زنان در 8 ماه اخیر ارقام بلندی است.
پروسی اتمیش کی د شذ پوراندې د زور زیاتی شمیره لوړ شوډل کیږي. زموږ په سیمه ییزو دفترونو کې د شذ پوراندې د زور زیاتی 2621 قضیه ثبت شوی چې دیش قضیه د وژنو او نورې د جنسیتی ریو دی. په دې قضیه کې ولسته غور په ولایت کې ثبت شوی دی.
خاغله بیدار وای د خزو پر وړاندې د زور زیاتی قضیه د غور له ولایت او روسته د هیواد په شمالي ولایتونو کې زیات خودل شوی دی. د غور په ولایت کې د اتلس کلنې ریحانې سر پرې کیدل او د میړه لخوا د زهرا په نامه د یوې مېرمنې سوځول له خزو سره د زور زیاتی تازه پیښې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه پیښې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی یوازینۍ پیښې نه دي، بلکې د دې کمیسیون لخوا په لسګونو داسې نورې قضیې هم ثبتې شوي چې د مختلفو دلایلو له امله کورنیو پټې ساتلې دي. یاد کمیسیون له حکومت غواړي چې دا قضیه د جدي وپلټي او عاملین دې مجازات کړي څو د دغو زور زیاتیو مخه ونیول شي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو. اته نیمو بجو ته یوار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د ننګرهار امنیتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په خاطر هوایي او ځمکني عملیات چټک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه ویډیو په اړه څېړنه کوي چې افغان طالبانو خپره کړې او پکې یوه امریکایي میرمن کاتلین کولمن د هغې کانډۍ خاوند جاشوا بویل ښودل کیږي چې څلور کاله مخکې په افغانستان کې رغمل شول. غور ولایت یو روغتیایي چارواکي وایي چې د امنیتي ستونزو له کبله د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې په زرګونو ماشومان د واکسین، البته د پولیو د واکسین له تطبیق څخه بې برخې دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نوې ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره په یو مطبوعاتي غونډه کې ویل چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې اړتیا لري چې نور هیوادونو سره یو ځای شي. یو امریکایي جنرال وایي چې عراقي ځواکونه کولی شي د سکال تر پایه پورې د مؤثر خار د اسلامي دولت له ډلې څخه ونیسي. اسلامي دولت د ډلې جګپوړي قمندان ویاند ابو محمد عددنانی د سوریې په شمال کې وشل شوی دی. دوستانو دا د ازادې رادیو ده. اوس هم هلمند او په هلمند کې د بې ځایه شوو خلکو ستونزې د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداروایي هغه کورنۍ چې د هلمند په جګړو کې بند پاتې دي له بشري مرستو څخه نه دي برخمنې شوي. د دې ادارې مرستیال عبدالرحیم حیدري پرون ازادۍ رادیو ته وویل هڅه کوي تر څو ټولو کورنیو ته رسیدګي وکړي او دوی ورته چمتووالی هم لري. قسم سولمل په اړه رپورټ لري.
له پیښو سره د مبارزې ملي اداروي یو شمېر هغه کورونی چې په هلمند کې د جګړو له زیاتېدو سره راګیر پاتې دي لمړنۍ مرستو ته ضرورت لري. د دغه کمیټې مرستیال عبدالرحیم حیدری د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې دغه کورونی ته مرستې ورسوي.
ځینې ستونزې شته. یو شمېر کورنۍ تر جګړې مخکې ځای پرېږدي چې له هغه سره ډېره ښه مرسته کېږي، خو ځینې کورنۍ بیا د جبهې شاته پاتې دي چې له هغو سره تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې.
د نوموړي په خبره د هلمند په ځینو برخو کې د مواصلاتي لارو د تړل کېدو او په دغه ولایت کې د هوایي ترانسپورټ او خوراکي توکو د مناسبو مارکیټونو نشتون هغه ستونزې دي چې په دغه ولایت کې د بیړنیو حالاتو کمیټه ورسره مخ ده. له دې وړاندې په هلمند کې یو شمېر کورنۍ هم ویلي وه چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو له کموالي سره مخامخ دي. د هلمند اوسیدونکو وایي په ښار کې د خوراکي موادو بیې دوه برابره زیاتې سوي او دوی د رانیولو توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د مرکز لشکرګاه شاوخوا ولسوالۍ کې د جګړو دوام د بې ځای سو شمېر وروسته بلې زیات کړی او د دوی وضعیت ډېر ناوړه دی. اخو د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې سروې سوې ده هلته یې مرستې رسولې دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک زیاتوي
فعلاً هغه کډوال چې هغه نوي راکډوالېږي د هغوی لپاره هم د سروې ټیم ټاکل شوی دی. هغه کومه چې د مرستندوی مؤسساتو او مرکزي دولت څخه راجلب شوي دي هغه هم د رسېدو په حال کې چې ډېر څه ته ورته ورسېږي.
د هلمند د سیمه ییزو چارواکو لخوا وړاندې سوي شمېرې ښیي چې تر اوسه په درو ولسوالیو کې د جګړو له امله 15,000 کسان بې ځای سوي چې مرکز لشکرګاه او نورو خوندي سیمو ته یې پناه وړې ده.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو کمیټه اعلان کړې ویل چې تر 15 نومبر پورې به د ناسب شو افغان کډوالو خلاف قانوني اقدامات نه کوي. دا خبرې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د افغان کډوالو په اړه د یوې لوړې کچې د غونډې د وروستۍ خبري غونډې پر مهال کړې دي. په دې اړه بل پیښور څخه د ازادي رادیو د خبريال ریپورت وره.
د خیبر پختونخوا وزیرالله پرویز خټک د افغان کډوالو د واپسۍ په اړه د ناستې وروستو خبري غونډې ته وویل چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د پخواني سفیر رستم شاه مومن په مشرۍ کې یوه کمیټه جوړوي او دا چې پولیس ته د افغان کډوالو د بیځایه نه تنګولو هدایات ورکړي دي.
15 نومبر
تر 15 نومبر پورې د ناراجستر افغانیان بیځایه تنگ نکړي شي، د دوی په ضد به اف آی آر نه درج کیږي او نه به له پولې پورې اړول شي. پولیس به ورته اختار ورکوي چې تر 15 نومبر پورې دی یا افغانستان ته لاړ شي او یا دې قانوني کاغذونه برابر کړي، او د 15 نومبر وروستو که وفاقي حکومت ناراجستر افغان کډوال رجستر کوي او یا د دوی په اړه سبل څه فیصله کوي نو موږ به پرې عمل کوو. د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د اعلان شوي کمیټې مشر رستم شاه مومن وایي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه باید د افغان کډوالو په اړه خپلې پالیسۍ په ډاګه کړي.
دا خبرې کیږي چې انډاکومنٹڈ دی انډاکومنٹڈ خو د پاکستان د ادارو د وجنې دي، پاکستان ادارې هلته رسېدلې نه دي، نو انډاکومنٹڈ دي، د هغې سزا هغې ته نه دي ورکول پکار. حکومت موقف واضح شوی نه دی چې څوک انډاکومنٹڈ افغاني چې هغې د هغې تنګول بند شوی نه دی، ځکه چې زما په نس کې زما په فکر باندې یو مهاجرم الیګل نه دی چې چاله ما کارډ ورکو هغه لیګل شو، چاله مې کارډ ورنکو هغه الیګل شو. دا خبره غلطه ده.
د جماعت اسلامي لخوا سینیر صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې باید افغان کډوالو ته د نړیوال او پاکستانی قانون مطابق پاکستانی شهریت ورکړي شي.
ما پټه دي طرف نه دا موقف پیش کړي چې زونګا جبا یو ده او زونګا بارډر یو ده، زونګا جغرافیا یو ده او زونګا نسل یو ده، زونګا ریلیجن او مذهب یو ده، او افغانانو قرباني ورکړي ده، روس نه پاکستان محفوظ کړي ده، هغه داسې په بیزتۍ نه دي استل پکار چې موجوده کم افغانان دي 1.5 میلیون، 74% هغه دي چې په پاکستان کې پیدا شوي، نو د بین الاقوامي چې کوم نامز دي او هغه کوم روایت دي، څوک کوم ملک کې پیدا شي ترقی یافته ملکونو کې هغه د هغه ملک شهري هغه د شهریت ورکی.
مرکزی حکومت پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د روان کال تر 1 دسمبر غزولې ده، او د یو ان ایچ سی آر تر مخه د افغان کډوالو د واپسۍ عمل د مخکې په پرتله ګړندې شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو.
دوستانو، د مشال رادیو د خبریال په دې رپورت سره د ازادي رادیو د خبرونه پای ته رسو. البته د خبری مطالبه برخه پای ته رسو، ونیزو پروګرامونو ته راځو، او په ونیزو پروګرامونو کې ازادي او ریدونکو اوري، ورپسې د انصاف په لټه لا یاد مباسي.
ازادي او اوریدونکو،
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو، بیا هم زه اجمل تورمن د طاهر روشان په همکارۍ سره تاسو ته دغه خبرونه وړاندې کوم. تر هر څه د مخه راځئ چې پیغامونه واورو چې زموږ اوریدونکي څه ویل لري.
سلام علیکم. اټک یم ګرانو افغانانو، د مولا او د طالب جنگ د ناتو او د امریکا پر ضد نه ده، بلکې د طالبانو جنگ د افغان ولس پر ضد ده. هغه افغان سرتیری وي که ملکی وګړی وي که خون کې وي که شاګرد وي، هغه کوم وخت چې د هلمند نه امریکایي ځواکونه وتل نو باید دوی جنگ قرار کړی وای. یا جنگ نه بهي لاس اخیستی وای، ځکه په هلمند کې یو امریکانی سرتیری هم نه و، نو دوی جنگ د چا سره کوو؟ د افغان سرتیری خو افغانان دي، مسلمانان دي، د دې خاورې بچیان دي.
السلام علیکم. خدا ذاتی راځي ټول خلکو ته سلامونه. الله ته غام دار خدا د هلمند پر لارې څخه عملیات پیل کړي، د هلمند لاس خلاص کړي، لوی مونږ دم بربند دي. سلام
معصوم وردګم له زبل ولا څخه مې اړیکه نیولې ده. دا کار چې طالبانو په کندوز کې یو پل الوزور لري په بمولو باندې پکړه کغندم، دوی وایي چې دا کار ته امریکایي الوتکو کړی دی. دوی ملي شتمنو ته ژمن دي، احترام ورته لري، دوی داسې کار نه کوي. ځکه چې دوی د ملي شتمنو احترام کوي، دا د ملي اردو عسکر چې دوی شهیدان کوي. آیا ملي اردو د ملي شتمني نه ده؟ هر څوک چې زموږ د ملي اردو سرتیری شهیدان کوي، دا د پنجابیانو کار دی، دا د پاکستان غلامان دي، دا د پاکستانیانو کار دی، دا د طالبانو، د هغو طالبانو کار دی چې پاکستان لپاره جنګیږي.
بلې، السلام علیکم. عمران الله ټکور د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. دا ورپلو چارواک سمیدا غشتنه ده چې په هلمند کې بيخي وضعیت سره خراب دي. د هلمند د لس ګامن شار نه دا خواته طالبان په کمین کې دي او څوته ولاړ دي د ټولو چارواکو همدا هیله ده چې هلمند ته پاملرنه وکړي. په هلمند کې یوه ولسوالي داسې هم نه ده چې ټوله د طالبانو په لاس کې ده. د کابل د ټولو چارواکو همدا غوښتنه ده چې هلمند ته پاملرنه وکړي. که چیرې هلمند ته پاملرنه ونه کړي دا به هم د ډېر ویچار سره مخامخ.
زه شیروالی دی پکتیا ولایت د تمکنای ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زه دا پیغام کوم د امنیت کمانډان ته، د وزیر دفاع ته. بس د دینوږي خپل طالبان راوځي چک پین یې اچي. خدا خو یو ورځ نه ده، دوه ورځې نه دي، دا خو کار عمر دی. څنګه چل چې راوځي بس خلک کوزی په عذابوي، خلک د دولتي کسانو پسې ګرځي، هغه لټۍ کارتونه خو یې کم ځای ته تپورته نه کوي. دی خو یوه ورځ نه دی اراده شي په پکتیا کې څه ته مرکزونه ده د ټوله بمبار کې دی. نو د خولې غرو کې دی وګر یو غر دی په هغې منځ کې خو مرکزونه دي، هغې بمبار کې هوایي ځواک نه دی کار واخلي.
السلام علیکم. سلیمان ننګرهار ایم. له ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ څخه دغه پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم. د پاکستان او پنجابیان کوټ ولسوالۍ خواته راوړي او د ننګرهار په ولایت کې د جنگ تنظیمات نشي. په دې هیله چې حکومت ډېره پاملرنه وکړي او موږ ډېر بد حالات کې استو. باید حکومت ډېر تنظیمات نشي او د ما دغه پیغام بار بار فور کړي. ازادي راډیو نه ډېره مننه. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه جان محمد د هلمند ولایت بابا جي څخه خبره کوم. هیله کوم چې تاسو ما پیغام نشئ کړی. دغه نن دوې شپې تېرې ورځې چې پر موږ په ورځ بمباري شروع دي او هغه چې پولیس او تصاوی کوم شي دي څنګه جمهور رئیس چې کوم امکان او کوم پوځونه چې دي هلمند ته راستولي دي. نو تاسو موږ سره ډېر جلم کوي. جنګ په ندالي کې شروع دی دی ولي بابا جان. نو که دا نقشه یې نو دا خو موږ عام ولس دي چې مرګ جوړ کړو. موږ ولایته په خپل ټکانو او خپل په مړو پسې رسېدای شو. هره شپه هره ورځ موږ په سرایو کې موږ په کلیو کورو کې بمونه دا غټې غټې ګولۍ بمباري شروع دي.
السلام علیکم. سید محمد یم د هلمند ولایت څخه. ازادي راډیو څخه یو جنرالم چې ما دا څوم پیغام دې چې پرېږدم او نن نشته دي. په هلمند ولایت کې ډېر رقم جنگونه روان دي. مشنه کښتونه په دې زونه کې تیاني باغونه جواري ماش دا چې ترات نشه نو دې اشنه کښتونه مو وښ کلاک کوله. موږ د مسول کسانو صدا هیره ده. طالبان دې حکومت یې خلک دي چې دغه بزګرانو ته یو او تا وخت د امد حکومت خوا څخه هم د طالبان د خوا څخه ښه شو چې دې د خپل شنه کښتونو بل چې ورور خوچ کلاس کوله. او سلام.
دوستان لکه څنګه چې واوریدل اوریدونکو د امنیتی ستونزو په اړه په بیلابیلو ولایتونو کې پیغامونه ثبت کړي ول. د همدغه امنیتی ستونزو په اړه په ځنګل ډول د پکتیا ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې په دې اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر په یو مرکه کې پوښتل دي. خغلی وزیر په ټول افغانستان کې د امنیتی وضعیت په اړه معلومات راکوي. دغه مرکز موږ همکار حدیث پردیس له خغلی وزیر سره کړی دا چې په ګډه به واورو.
زه تاسو ویل شم چې د پکتیا په ولایت کې د حقانی ډلې چې هر شوم پلان دی او هغه چې هر څه غواړي چې په پکتیا کې هم څه جوړ کړي یا خپل تروریستي ډله افغانستان ته انتقال کړي دا د هغه کار دی. زه تاسو یو څه چې هغه دی روخانه دی هغه وایم چې د افغانستان وسلوال پوسټ په هیڅ صورت هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ورکړي چې په افغانستان کې تروریستي مرکزونه جوړ کړي. تاسو بلیدلی وی چې په شنوارو ولسوالیو کې د ننګرهار داعش غوښته چې مرکزونه جوړ کړي هغه د تارو مار شو او وژل شو له منځه لاړه. په همدې ترتیب باندې هغوی غوښته چې په هلمند کې مرکزونه جوړ کړي. خو تاسو ولیدل چې تلفات یې ولیدل، ټول مړ شو او وژل شو او وتښتېدل. په کندوز کې هم هغوی غوښته. تاسو ته به معلومه وي چې هلمند کې دوی د مطلقې پوره ماتې سره مخامخ شوه. په همدې ترتیب په روزګان کې هم دوی د پوره ماتې سره مخامخ شوه. نو که چیرې په پکتیا کې د جارخیلو په ولسوالۍ کې مخالفین وغواړي چې مراکز او مرکزونه ولري دا ارمان به ګورته ویسي. په هیڅ صورت سره وسلوال پوځ نه دوی ته اجازه ورکوي او نه هغوی د دې توان لري چې هلته مرکزونه ولري. زمونږ کتاب اوس په جانیخیلو کې دي، هلته په تصفیه بوخت دي. د قول اردو قوماندان یې په راس کې دی. په ډېر نږدې وخت کې تاسو واورئ چې جانخیل ولسوالۍ تصفیه شوی ده اول ته تحکیمات اجرا شوی دي در تزمون قوتونه ته زیات زیکیږي او د دې درڅنګ باندې موږ نن څوار لس پلان شوی عملیات د هیواد په لسو ولایتونو کې لرو او د دې ترڅنګ زموږ د کمانډو کتاب هم په د هیواد په ولایتونو کې شپږ پلان شوی عملیات لري او هوایي قواو زموږ یو سلسلور دیش پروازونه اجرا کړي دي د دې ترڅنګ موږ هوایي ضربې مستقل هوایي ضربې دولس هوایي ضربې اجرا شوی دي نو د شپې عملیات هم زموږ جریان لري نو زه تاسو ته ویلی شم چې په افغانستان کې د دښمن په ضد باندې پوره هلې ځلې روانې دي عملیات روان دي ان شاء الله ډېر ژر به دوی د پوره ماتې سره مخامخ شي.
تاسو ارزونې څه ښیي چې رښتیا هم په جانخیلو کې پاکستاني فوجیان یا د هغوی چې پاکستان له لورې راغلي وي دلته داسې معلومات څه لرئ؟ مهرباني.
د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د مخالفینو سره بهرنیان دي، دا د تروریزم سره جګړه ده، د افغانستان کورنۍ جګړه نه ده. موږ ټول وخت ویلي دي مطبوعاتو ته چې د مخالفینو سره کچېرې زموږ خپل کورنۍ مخالفین وي دا جګړه په یوه اونۍ په یوه میاشت کې پایت رسیدله. نو دلته استخباراتي لاسونه دي، د دښمن سره بهرنیان شته، د عربان ورسره دي، پنجابیان ورسره دي، د نورو هیوادونو لکه چیچینو یوغور او دام ورسره دي. دوی ته تجهیز هم کوي، تمویلیي مرستې هم ورسره کوي، په جګړو کې هم ورسره برخه اخلي، ښوونه روزنه هم کوي او په دوی ناروغان او ټپیان هم انتقالي د تداوی لپاره. زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن سره د مخالفینو سره بهرنیان شته دی، مګر څه شی چې په موږ پرې ارتباط لري که بهرنیان وي او که هر څوک وي چې د افغانستان امنیت ته خطر وي او ضرر پېښوي، هغو په مقابل کې موږ عملیات کوو او هغوی ته اجازه نه ورکوو چې په افغانستان کې مرکزونه جوړ.
وزیر صاحب، د اخیری پوښتنې په توګه تاسو ویل چې څوارلس عملیات پلان شوي په لسو ولایتونو کې، دا هغه ولایتونه دي چې تهدید پکې زیات محسوس ده او
عملیات زموږ پلان شوي عملیات دي، تعرضي عملیات دي، په هغه ځای کې چې موږ راپور ولرو چې دښمن چیرته حضور لري یا غواړي چې هلته تحرکات اجرا کړي، موږ عملیات پلانوو هلته اجرا کوو. نو دا لکه ننګرهار او په کونړ او سرپل، کندوز، بدخشان، تخار، مثلا د پکتیا، موږ عملیات جریان لري.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر و چې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه زموږ د همکار حدیث پردیس پوښتنو ته ځواب ویلو. قدرمن اوریدونکو، دا و د دې اونۍ خبرونه چې تاسو واوریدله، خدای دې وکړي چې د هغه دوستانو چې پیغامونه پریښي ول د هغوی پوښتنې او ستونزې ځواب شوې وي. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخونکي خدای سپارو. خو په تلو تلو کې بیا هم هماغه پخوانۍ یادونې یو ځل بیا تازه کوو. یو دا چې پیغامونه مو په یو خوندي ځای کې ثبت کړئ چې کیفیت یې ښه وي او موږ وکولای شو چې ستاسو پیغامونه درته خپاره کړو. دوهم دا چې لنډ پیغامونه چې نور ته هم وار ورسیږي او د هغوی غوښتنې او ستونزې هم شریکې شي. او دریم دا چې هغه څه چې په دغه خپرونه کې خپریږي، یعنی د اوریدونکو پیغامونه، په هیڅ ډول د ازادۍ راډیو د نظر څرګندوی نه کوي. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خو ورسول لرئ
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې اونۍ د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې د ملي اردو د یو سرتیری نبی جان د معلولیت د اسنادو ستونزه راخستل شوې ده. نبی جان آزادی راډیو ته ویلي چې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې لګېدلې او دواړه پښې فلج شوي، خو د معلولیت کارونه د دفاع وزارت په پیژنتون کې بند دي. د ده ستونزه د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټکه
کله چې د ملي اردو سرتیری نبی جان له آزادی راډیو سره په اړیکې کې و، دا پوښتنې مو ځینې وکړې. ورور، ستا نوم څه دی او له کوم ځایه د تماس نیولې؟
ایمان نبی جان دی، پلار نوم اسلام خان دی، ننګرهار ولایت څخه مې تماس نیولې.
ستا ستونزه څه ده؟
زه یو تن د ملي اردو سرباز وم او لګېدلی وم تنورستان ولایت په کامدېش ولسوالۍ کې، او معیوب وم. په دواړو پښو باندې پښې مې دواړه فلج دي او زخمي شوی وم.
په کوم کال کې معیوب شوی؟
زه په 1980 کال کې معیوب شوی وم.
دا غي ورسته دی، بیا څه وکړه؟
درې میاشتې ما تماس له ګنډک نه والک، بیا د تا دا وی په خاطر پاکستان ته لاړم. شپږ میاشتې یاد د بستروم څخه بیرته راغلم، لیکې چې نه مل پک کړی وم، څوک مې نه و چې بیرته د خپلې کیتې ته وړوي. په ما باندې بیا وخت لګو، تر بیا څلور نوي کال کې ما بیرته مراجعه د کابل چارلي بستر هسپتال ته بیا وکړه. څه د پرسونل ما د محبت فصل فصل مې سادي باندې تایید کړم. نو زه بیا کول اردو ته کنډک ولېوار ټولي دغه جانو ته ولېږله. ما غي نه ما چې کار کله را جوړ کړم، سره مې وړو چې اتم کمیشن دی کول اردو باندې پیسہ وکړله. پیژنتون ته ماری پکمل ته چې ماری پکرم سه بیا ورې مې اصلا مشترک کول اردو ته راغله. بیا مې دې نه ورلو، بیا را مشترک کول. دا وی را ته ویلې چې هغه ته الته ته بس کی ته حاضر کی ته ته د کابل بانک کارت جوړ کی.
ته چې کله ټپي شوې، خپلې قطعې در سره څه مرسته وکړه؟ کوم روغتون ته معرفي کړې؟
او زه د چارشو بستر روغتون ته معرفي کړی وم. اتلس شپې وم، ما دا ټکونه درې مرمې مې خوړلې، ډېرې سختې وې. ما ته دا ویل ته موږ ځې خارج کړم، موږ وطن ډېر یخ دی، ته ما ګزاره نه کړې. زه چې پېښور ته لاړم،
د پېښور نه چې بیرته راستون شوې، نو کومې ادارې ته د مراجعه وکړه؟
بیا مې مراجعه وکړه. وروسته مې وکړه، هغه وخت څوک مې نه و، پیسې راسره نه وې، کرایي راسره نه وه، په یوازې مې نه درلود.
کومه قطعه کې چې تا کار کولو، هغې خو بس مکتوب در کړی کنه؟
هغې مکتوب را کړی و، چې بستر نه مکتوب را کړی و. چې بېرته مراجعه وکړه، ما د مشکلاتو له وجې بېرته هغوی ته مراجعه په وخت سره ونه کړه. وروسته مې ذکر وکړه، وایي ته من بد شوی ته دا یې ته غوې.
د 400 بستر روغتون چې ته رخصتولې، دا خو به لیکلي چې دا د پښو نه فلج دی او په قطعه کې نور وظیفه نشي اجرا کولی. دا یې لیکلي؟
هو، دغه ته لیکلي. دا سړی پل ده، په ملا لګېدلی، اعصابو رګونه پرې شوي دي.
دې روغتون چې تا ته دا مکتوب درکړو، دا بیا تا چیرته یوړو؟
دا ما بیرته خچرو بستر هسپتال ته په 400 کال کې و. هغه نه بیا وروسته بیا هغه وخت کله پاکستان نه راغلم، شپږ میاشتې بعد څوک مې نه و چې بیا وړی وای. بېرته تره زمنه وړی وم، پېښور ته بیا راسره لاړ نه کابل ته. بیا ورور مې چې کله 400 نوي کې څنګه راغی، ما ورته ما هسپتال ته ورسوه. بیا زه ورسولم، بېرته مې چاغي بستر هسپتال باندې مکتوب بېرته ور و. دوی ریاست پرسونل ته بیا ولیکه، ریاست پرسونل بیا زه تایید کړم د وزارت او راتلې چې ته کنډه کولې و، خو د دوی دغه جانو ته لاړ. چې هغه نه تا کار کې برابر کې ماش بیا حواله کې تاین بوستی کی ازردی کی بیا برا چې موږ په وزارت کې تا ته تکاوت در کو. درې د پیمې اسنا جوړې درې د پیرا مشترک کړي بیردا.
د دفاع وزارت د معلولینو او شهیدانو کومه شوبه لري او که تا به د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته معرفي کړي؟
نه نه، هغه خپل شوبه لري په وزارت په پیژندو کې. د شهیدانو معلولینو خپل شوبه معلومه ده. هغه تا کله تایید کې بیا یو راشد د تکاوت بیا هغه ته موږ دوی مراجعه کوي، خو هغه بیا تا ته کارت در کوي.
دا مکتوب خو په کار دی چې د تقاوت ریاست ته ورسیږي.
ما دغه اسنا چې دي دا له پیژنتون د شهدا او مالینو شوبې نه مخکې نه دي بلې دي، جنبې تر تا وکړي دي دوه وره.
ته تقاوت ته سوق شوی او تقاودی دي ثابته شوی؟
او کول اردو کنډک لیوا جوړه ته تقاوت راکړل او غلی تا کړل چې ما ماش دلته والے کې او ما ولي کې ما ته کار جوړ کی.
دا سه نور سرتیری مو چې دا سه پیخه پی شوې دا وغه او تقاوت شوی، هغه د پروسسنګ په مخ وړل ده.
هغه هم دغه چې بولې د یو غټ خلک یلته دي. موږ غریب خلک یو، موږ به پیسو به وسه به توان خلک یو. یو پیر ورته بوله به نه خپل کړی تیارانی او خلکو نه پیدا کوم دی. انت وی سو ما بیرته انت چې یو سوس کې باندې با جګه پیسې لاړې دي. بیرته خپل دې تخت پور سره روانې موږ دې الګ پیسې پیدا کوم بیا ورته بیا دا کیسه مې دا دغه ډوړه دینو ډېر په پریشان یم.
څومره وخت کیږي چې دې کار پسې د سرګردانه ګرځي؟
نو یو ورخه مخکې تللې مو په تاتیا کال کې. هغه ته پیسې را سره خالي کنډک پورې لاړم او بیرته راغلم چې د پورته. بیا په سلور نه په اوله میاشت کې ما دا کار روان کړی. تقریبا 10-13 بجې تللی یم، راغلی یو ورځ مې کور کې بیا ټلیفون او بیا سوچ او بیا تکلیف ما نه ده تېره کړې. کار نه راته کېږي.
نو تا ویل چې زه کنډک ته تللی وم. کنډک کې د څه کول ته باید پیژندون شو بیله تللی وی کنه؟
پیژندون مې هلته لیږي. کولرو ته کولرو مې لیوه ته لګي لیوه می کندک ته لګي کندک می ټولی ته لګي بیا ما پونی اسمانه ته برابر کی راو سلسله په سلسله به کولی ورته راوړم دلته زرا کی بیا اسمانه ته برابر کی بیا می وزارت ته لګي او دلته دوی خالی دومره نه چې ما د غاش ماخ لاندې جو حواله کی بیا ما ولګي
کومې شوبه کې ستا کار بندې
پدې هم سفر بری شوبه د پدې شوبه کې مونږ کار وټی دی پوری باندې زنه بیگم هغه کوي کدی په دې په دغه لور ځای مان اورګ دا چې ویل دا کار نه کوي هغه ویل مام د شین تاګه وتی
وس غواړي د وزارت دفاع نه س غواړي
او امام عامل د اخلاص کې هغه کار شته باندې دې تاکید کې د مالدار ما غواړي د هر ځای کې ازري مشوانه د پښتنې کې
رو رستا ستونزې مو واوري دا او د دفاع وزارت له مسولینو سره به شریک کړو
دا به ټول کارکونکو سره د مننه کوي
د انصاف پلټکه
د افغانستان د دفاع د وزارت مرستيال محترم رادمنش د نبی جان ستونزه به مووریدلې وي رادمنش صاحب پښتنه دا چې دیو ټپی او معلول شوی سرتیر اسناد هم دومره پړاونه و هي او سخت لکه نبی جان چوي
هغه سرتیر سه په وزارت دفاع ملی په قطعاتو کې د وطن د تمامیت ارضی او استقلال نه دفاعي او زخمی کیږي رایگان په اردو ملی پروختونو کې تداوی کیږي کله چې یو نفر خپل فزیکی قدرت له لاسه ورکړي خپل شفاخانه د ډاکټران او متخصصینو لیارنه پر باندې تحقیق کیږي اصل تحقیق ما ورته یا غیر محرف سند ورکول کیږي یا تقاعد سوق کیږي کله چې په تقاعد کې سوق شو بدوی اسناد ورته ورکول کیږي دای وری پیژنتون ته د پیژنتون د تقاعد خزینې ته استول کیږي او دای کولای شي چې تر اخرین رمق د حیات دغه امتیازات نه استفاده وکړي
محترم رادمنش دا سرتیر وای چې په روغتون کې بستر وو او کله چې رخصتې دو روغتون ورته د ناروغي اسناد ورکړي دي
د شفاخونه لیلیار نه خپل سند واخلي او کولای شي چې ورشي خپل کنډکټر او کنډکټ د هغه لروي نه ورته اسناد جوړي اسناد یې راځي سردرستیسته او په سلسله مراتب زی پیژنتون ته پیژنتون مجبور دی چې د هغه د اسناد لروي نه ورته فورمی جوړ کړي او فورمی یې استوي خزینې تقاعد ته
رادمنش سب داوی پیژنتون ته څو ځله مراجعه کړي خو کارونه نه خلاصيږي
دا د دوی وظیفه ده دا مشکل قانوني اول د پیژنتون له لیار نه دا مشکل حل کیږي کونه شو د وزیر دفاع د ویان دفتر د دوی په خدمت کې دی
د انصاف پلټکه
داو د ازادي رادیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجوده وسی لمونږ سره شریک کړئ زمونږ شمیره ده 9 8 9 0 0 و
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
آخر پا شاهی کا سوک مالو عزت واری فخر پا شاہی کا سوک مالو عزت واری زمال پار بس دے خزان دیانو کھلکڑم زمال پار بس دے خزان دیانو